دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزو ګل ایاز او ملیحه امیرزاده هر کلی کو په خبرونه کې د قوالی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. ته ټول اول پامخړې د خبرونو سټکو ته. اروپای ټولنه وای پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان تستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای زر به دغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. تفصیل: په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي وو، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي د 9 کډوالو اسلام آباد ته تر ستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستانیو سفارتونو اسناد جوړ کړي وو، او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی وو. خو چې 13 ورځ ځانګړې الوتکه اسلام آباد ته ورسېده، نو پاکستان دیش ناقانونه کډوال بیا یونان ته ولېږدول. هلته تېره شپه کورنو چارو وزارت رسنو ته په یو استولي بیان کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شو 9 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. بیان وایي بې له تصدیقه هیڅ کس نشي قبلولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کال پیل کار پیل کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مادنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو د هغه ځای خلکو رویلټي، د هغې فنډس عوام چې کوم دي، د هغې مزدوري، د هغې علاقایي ریسپانسبلټي، هغې دپاره ترقیاتي کارونه دپاره نارت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران افریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. د ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو او په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي، خو په پاکستان کې یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پریس ته وویل د سه شنبې په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی دی. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د چین ولسوال حاجی خالب مجاهد بیگا مشال ریډیو ته ویل هوایی بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سحر بیگا مشال ریډیو ته ویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان یره لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډني چارواکو سره د کډوالو خپل هیواد ته پر ستنولو سلا شي. د سویډن کورنو چارو وزارت وار له مخې ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دي او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته وویل ځینې ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنه کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې یې وسلې وې.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وای د سید رضوان فاروق او دغه خزې تاشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شوي وو او 21 ژوبل شو. پولیس وای دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترهګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وای فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د هنګري چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو ډله برتی کړې. د وزیر اعظم ویکټر اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیگا یوې خبري غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګري چارواکي وای مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګري ته تللی و. په هغو حملو کې یو سل دېرش کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي وو. لازار ویل دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شوي وو چې د هنګري له چارواکو سره یې له رجسټرېدو انکار کړی وو. د ویل دا کس بیا له هغو کډوالو سره یو ځای له هغه هېواد لاړ. د آسټریا چارواکو ویلي وو چې په بلجیم کې زیږېدلې 26 کلن عبدالسلام یې په ستمبر کې په هغه هېواد کې د ګاډو د عادي تلاشۍ پر مهال لیدلی وو او د پولیسو ته ویلي وو چې په رخصتو دی. او عراقی وزیر اعظم حیدر البادی وای بغداد په غیوات کې د بارنو پوځیانو ځای په ځای کې دوه غوښتنه نه ده کړې او هغې خاورې ته د جګړې لپاره د ځواکونو استول به دښمنانه یا خاصمانه عمل وګڼي. عبادی پرون دا خبره تر هغې یو ورځ وروسته وکړه چې امریکا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره لږ تر لږه د 100 ځانګړو سرتېرو استولو اعلان وکړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیې او د موسم حال له سیرت ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ 40 پیسې او په 114 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند په 116 روپۍ 50 پیسې او په 116 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 90 روپۍ 30 پیسې او په 90 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 30 پیسې پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالي په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونو مده مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. اروپای ټولنه وای پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلي کډوال یونان ته ستانه کړی دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي دي، خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی. په پېښور کې د مدني ټولنو استازو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړې.
مسلمانان داسې کړي دي کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي سرکاري ملکان په جرګو کې رشوت غواړي. او په جمهوریت خپرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست او سیاسي ګوندونو کې ځینو رجحانونه څېړلي دي.
تمو د نظام د پاره پارټیان خلک شاملېدل ډېر کم رجحان دي او کم پارټي کې د دې کارکون یا خدا د پارټي د منشور د عملي کول د پاره غ سیاست کوي.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وای پاکستانی او ناقانونه کډوالو ته یې اسناد جوړ کړی ول، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د دفتر نن مشال رادیو ته په استولي بیان کې ویلي چې نه اصلبیخ کډوال اسلام آباد ته ترستنولو مخکې یې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستاني سفارت تونو اسناد جوړ کړی ول او د پاکستان حکومت یې هم په دې اړه خبر کړی وو، خو د پاکستان کورونو چارو وزارت وایي هیڅ اطلاع ورته نه ورکړل شوی. ریاض مساخیل نور تفصیل سره.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو دپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړي شوي وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللي وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړې شوې وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریز لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. دا پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی نو هغه مونږ نشو اغستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروستو یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو ته کتنه کوو. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولي بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملت پاله مشران کابل ته ورغلي ول. همدارس په پارس کې د آب هوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. د یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، خو ځینې بیا دریز لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې د اسلام آباد او کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه په دې رپورت کې شوې چې د یوې دمی روسیې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also Afghanistan ke to mujahidi aur askari zaruriyat bhi hame pura kol par hum commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth better.
Islam Abad ki kidun ki conference aur da pukhtano qami masharano kabul ta safar nawlan da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walaadwi په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امرالله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا له 100 سفرونو زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفره اشرف غنی وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہوں یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چی غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کړئ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان سے.
په افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشر اړو ته تاسې غوږ درنو ودونکو د سحفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د قبایلي سیمو اډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او په تعلیم په څانګه کې په زرګونو داسې کارکوونکي دي چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټې د سحفران وزارت ته حکم ورکړی دی چې د دې مخنیوي لپاره دي کوټلې ګامونه پورته کړي او د هغو کسانو خلاف دې سخت کاروایی وکړي چې تنخواګانې اخلي او ډیوټي نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4500 د تعلیم په څانګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف څانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې پکې فاینانس ډیویژن خند اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمین وویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري خو د کار د چلولو ورسره سوک نشته، نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړی چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادي ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کم زمونږ حقونه خوړل کېږي، پاک ایجوکیشن کې اربونه روپۍ دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په ډیولپمنټ کې دي. نو هغه ټولې خبرې مونږ په سنډے کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبرې هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومې پیسې خلک اړ دي او ټیوکیانې نه کوي او کوم قسم خلک ستانه او په نومونو باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي، څوک په کوم ځای کې کار کوي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد محیب وزیر نو پوښتل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او ویوي
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسي کومه رویه خپل کړی ده، د هغه اثرات دي چې موږ په فاټا په مختلفو شعبو کې وینو. تر څو پورې چې د فرقیات د لپاره ټیک شوی نه وي تر هغې دا شعبې په هېڅ صورت نه شي ټیک کېدی. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو دپاره یوه بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناست دي په کار دا وه چې دا د مختلفو شعبو د سهولتکار په حیث باندې کار کولی، دی الټا د خلکو د عذابولو دپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې به څنګه صحت محکمه یا د تعلیم محکما ٹک لیسی زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروای حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستی او تنخواګانې اخلي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ترنو ودونکو زو پیښور ته د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرکې خپرېدونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پیښور کې یوه غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال ریډیو ویل د پاکستان په یو شمیر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کیږي او د مذهبي اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشران وای په کتابونو کې دي د مذهبي لګکیو اتلان هم شامل کړل شي، خو ځینې کډونوالو مشال ریټو ویل چې یوازې په نصاب څه نه کیږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. نور تفصیل د زران یوسفزی پر رپورټ کې ورو.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټڈیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کرسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دی دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونٹی مشر هارون سربجال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگنناث چودھری جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ٹرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان هیڅ نه وي ک ایس پی سنگا چې غي مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان هیڅ شوا فکر دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
د اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دغه ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک کې د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو د ځین قبایلي سیمو استادانو د ترقی او نکیدو په غبرګون لاتيري اونۍ رئیس احتجاج پیل کړی دی. د هغه ځین اوسیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استاذي دی دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استاذي وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي. پر دې موضوع منور شاه نور معلومات راکوي.
کایوی خواتا په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنکړي او یا غیر فعال دینو بلې خواتا د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړی شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمو نه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګ سکیم دغنه د هیلتھ حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکرټریټ کوي. نو دا د ظلم د جبر د استبدال نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې برابر نه بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څانګه ډېره متاثره کیږي.
دسې شوی وه چې په کومو علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوې وي، نو فاټا سیکریټ یا د هغې اپګریډیشن په هغه وخت کې نه و لیږلی. نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغې د وجې پاتې شوی وو. بیا چې دا څومره کیسونه په دې حوالې سره په سټینډنګ کمیټې کې مونږ یو میټینګ هم کړی وو سیفران، هغې داسې دی چې دا خو د ون سټپ پروموشن دغه کوي. نو څومره چې د فاټا امپلایز دي هغه ټول پرزیډینشیل آرډر 13 لاندې، هغه د کی پی کې لاندې خو راځي، خو سر داسې سرویس لاس چې کوم دي هغه په هغوی باندې مطلب هغوی ته د هغې
هلته. په قومي اسمبلی کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایزې دي، دوی یې ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم این ای ته د خپلې علاقې خپلې ایجنسۍ ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دې په حواله سره به مطلب دی ټول ایم این ای ګان به موږ مطلب لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره انشاءالله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دوی مطلب مرګتیا هم کوو، اواز به مو چتو، خبر به هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوردونکو زو باجولته د باجوړ زده کوونکو او اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دی پوره کړي او زر تر زره دی هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ اوسنی او پخوانی استاذي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې و، خو چې تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منځوري هم شوی، خو دا کار عملی شوی نه دی. شانواز ترګزي نور حال راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای،
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دي هغه حالات مور سره ډېر زیات ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هغوی هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله وه د دې میډیکل کالج شوی وه آی ټي یونیورسټي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه، کورمه چې باقاعده د هغې آغاز وشو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم دغه کالج د منصوبې په اړه پوښتنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او په یو زوړ بلډینګ کې زیم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانو چلو، خو بیا په کې گورنر لاړې د منځنو دارې په وجه باندې پاتې شو.
دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای،
اوس چې کوم د 2015
سولر لپاره کم ترقیتی پروگرام دی سکیمونه دی په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا وسوم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړی جنسي کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوک په دې زو بلډینګ کې شروع کړا پروگرام د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی دی اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
درنو ودونکو هم دې سره وخت شوی دی د ماسپخین یو نیمه بجا ملیح امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده نو لا هغې نه د خبرونو لنډیز اورو
په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي پاکستانیو کا ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي وو خو بیا هم اسلام آباد د دیرش کډوال یونان ته ستانه کړل. د دفتر نن مشال ریډیو ته په سویلي بیان کې دا خبره کړې خو پاکستان وایي په 9400 کډوالو کې یوازې هغه 19 قبول کړ چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کار پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال ریډیو کې وویل د دوی مقصد د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان پیزی بیگا ویل دوی ته دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوند دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازدیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمبارۍ کې د داعش وسله والې ډلې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخې ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. پولیس وایي په سان برناردینو کې پر یوې میلې د ډزې کوونکو سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک تعلق له پاکستان او سعودي عرب سره و. د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر صلاح عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله بدتي کړې. د وزیر اعظم ویکټر اوربان د دفتر مشر بېګایو خبري غونډې ته ویل دی تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جارحیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. اداریه وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان سانتا د سکوتې ډاکا غوندې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي. اداري په وینا دا د آرمي پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمي پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازۍ د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقداماتو چت کړی شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسۍ خېژولو مرحلې هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دې نه ظاهرېږي چې انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغې خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس به په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروزي، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلې کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کړي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د 40 ارب روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز ورځپاڼې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري اجانس بیا وایي پاکستان حکومت د هغو دیشتو کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسګونو کسانو چې د نهې په شپه د یوې لانجې پس په ډزو لګېد. که څه هم د طالبانو ویاند دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې 4 یا 5 لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قمندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر 2 کاله پټ ساتلی و، دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستاني پناه غوښتونکي له اجازه کوزېدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې 2 ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عیني شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا 0 پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شبې پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا امکان هم شته چې نور چې دا پیښه نور وجوهات هم ولري. نوموړي تېره شپه ولس ته په وینا کې وویل چې دې ډله ییزې وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسله وال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وي، او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلالزی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یوه مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
At this stage, we do not yet know
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی یې باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مکرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پرون وویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته تاسو وګي ترنو وردونکو ستاسو لپاره یو بل موضوع په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د کوسوو لومړی رسمي سفر کړی. نو موري د سفر پر مهال په دغه حفاظت په اپوزیشن غړو غک کړی چې د پارلمان تقدس احترام وکړي او له تشدد نه لاس واخلي. د مشال لري د خبر مرکزی څنګه د جان کیری د سفر په اړه رپورت خپور کړی چې د یوې دمی رستوي درته وړاندې کوو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د کوسوو په اپوزیشن ګوند غړو غک کړي چې د پارلمان پر غړو د اوخ کې بهیون کې ګیسونو استعمال بند کړي. نو موري د کوسوو حکومت ټینګار کړي چې د نسلی تقسیم د مخنیوي لپاره کار وکړي. جان کیری کوسوو ته د خپل لومړی رسمي سفر پر مهال کوشش کوي چې د هغه هیواد او سربیا ترمنځ سیاسي بحران ختم کړي. په دې وروستو کې په کوسوو کې میش د سربیا اقلیت ته د نورو حقوقو ورکولو سره بلوي رامنځته شوي او په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج پر مهال اوخ کې بهیون کې ګیس او د مورچکو سپریګان استعمال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د کوسوو وزیر اعظم عیسا مصطفا سره په پرستینا ایرپورټ کې د ملاقات پر وخت ویل چې پارلمان د جمهوریت لپاره یو مقدس او د احترام وړ ځای دی او باید په دغه ځای کې داسې پیښې ونه شي. جان کیری زیاته کړه چې ټولو ګوندونو له پکار ده چې له تشدد لاس واخلي او په پرامنه توګه وسي. کوسوو او سربیا له اروپایي ټولنې سره خپل منځي اختلافاتو ختمولو په لړ کې خبرې ترې کوي. سربیا په 2008 کال کې د کوسوو لخوا خپلواکۍ اعلان رد کړی و. کیری د کوسوو لخوا سربیا سره د خبرو اترو هرکلی کړی او د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګینی سربیا ته سیاسي خپلواکي ورکولو سره به د کوسوو سلامتیا ته خطر راولاړ شي. کوسوو هم کوسوو یو اسلامي هیواد دی، خو زیات شمیر پکې د سیکولر خلکو دی او د امریکا پوخ ملګری هیواد دی. جان کیری د سفر پر مهال هغه اندېښنې هم څرګندې کړې چې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ له وجې ځوانان سخت دریځ ډالو کې شاملېږي. داسې ویل کېږي چې د هغه هیواد لږ تر لږه 200 کسان په شام او عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره شامل شوي دي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وکړئ چې تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. سسپم یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. ډیلی بیس په خپل یو لیکنه کې وای د اسلامي دولت یا داعش یو ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځان سره یې ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورځپاڼه وایي د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیس د لیکنې مهمې برخې هارون باچا دراوروي.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅې کوي چې د تښتول شویو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیسټ ورځپاڼه وایي د برمتکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخواني چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړی پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې.
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
درو درکو سپښو دې د ونیس پروګرام د جمهوریت د دیونې خبرونه له تیری اغه سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان د زینو ګوندونو له سیاستوالانو څخه د انتخاباتي سیاست او ګوندونو جوړښت د هغو رجحانونو په اړه پوښتنې کړې دي چې په تیرو دوو خبرونو کې د سیاسي چارو پوهانو څېړلې وي. د مثال په توګه ولې په پاکستان کې اکثر تر انتخاباتو مخکې د ګوندونو غړي پارټۍ بدلوي او یا له پارټیو ویستل کیږي او یا هم ګوندونو غړیتوب ترلاسه کوي. د دې عمل له جمهوریت سره تړاو څه دی او څه اثر ورباندې لري؟ نو د دې پوښتنو جواب به په جمهوریت خبرونه کې له سیاستوالانو واوري چې پامیر ساحل جوړه کړې ده.
د پاکستان سیاسي ګوندونو مشران تر انتخاباتو مخکې د سیاسي ګوندونو په غړیتوب کې رد او بدل ته څنګه ګوري؟ ولې ځینې سیاستوالان تر انتخاباتو مخکې ګوند پرېږدي یا له ګونده ایستل کیږي یا او یا د نورو ګوندونو غړیتوب ترلاسه کول غواړي؟ په آزاده توګه تر انتخاباتو ګټلو وروسته ولې ځینې ګوندونه هغه کسان له ځان سره شاملوي؟ د دې رجحان د پاکستان له جمهوریت سره څه تړاو دی او څه اغیز ورباندې لري؟ په دې رجحان کې پوځي واکمنانو څه رول لوبولی دی؟ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت څنګه بدلیږي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې له ځینو سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې مو په تفصیل د پاکستان سیاسي ګوندونو او انتخاباتي سیاست رجحانونو ته کتنه وکړه. تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې یوې خواته د سیاسياتو ځنې استادان دا غنی چې تر انتخاباتو مخکې ګوند بدلول یا د یو غړي له ګوند ایستل له جمهوریت اقدارو سره سمون نه خوري، نو بلې خواته ځنې پوهان دا د جنوبي اسیا په ټولنیز او جمهوریت فرهنګ کې عادي خبره غني.
تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې فوجي واکمنیو هم د ګوندونو تنظیمي جوړښت ته تاوان رسولی او سیاست او سیاسي فعالیتونه یې درولي دي. په خبرونو کې تاسو د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې هم له نیمګړتیاو خبر شوئ. دا ټولې خبرې مو اول د سیاسیاتو له استادانو سره وڅېړلې او نن یې خپله د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره څېړو. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو مخکې ځینې سیاستوالان ولې له یوه ګونده بل هغه ته ځي یا ولې له ګونده ایستل کېږي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي بدبختانه دا رجحان په پاکستان کې شته چې د اکثرو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې پارټۍ بدلوي او لامل یې دا دی چې ډېری کسان د خپل ځان او د خپلې حلقې په اړه فکر کوي او د ټول هیواد د نظام په اړه سیاست نه کوي.
مجموعي طور د ملکي رواج دا دی چې ځینې خلک عام ولس غریبان هم په دې کې مشکلاتو کې چې یار دا پارټۍ اقتدار ته ځي نو زه به اوس کوشش کوم دې پارټۍ کې مشاملېږم او د دې لپاره چې ماته نوکري راکړي یا ماته فنډ راکړي یا ماته کومک وکړي. د سیستم او د نظام د پاره پارټیانو کې خلک شاملېدل ډېر کم رجحان دی. او کم پارټۍ کې ډېری کارکون یا خدا د پارټۍ د منشور د عملي کولو لپاره هغه سیاست کوي. دا ارشن نږدې چې خلک پارټیانو کې شامل شي هغه ګوري څو د کومې پارټۍ امکانات شته نو هغه غلی ولیدي او وقتی خپل مسایل د حل کولو لپاره یا دا چې مثال بیا پارټۍ چې بیا اخري حکومت کې یا پارلمنت کې هغه اخري شپې نو د خلکو ځینې کسان چې دې غرض لپاره راغلي چې زموږ مثال کار به مکمل زما به نوکري راتله یا فنډ راتله یا اسکیم راتله یا د ځاتیم څنګه پر ان کوله هغه چې نه وویني ادب درې څلور کال کې هغه بیا دا پارټۍ زنده په دې وجه وځي.
عثمان کاکړ وایي د جنوبي اسیا ټولنیز ژوند هم د دې رجحان لامل دی چې اکثر د ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې نور ګوندونو ته ورځي.
دا خو ګوره تاسو ټول معلوم دی اسیا بیا خاص کر جنوبي اسیا ستا وروسته پات سیمه ده نو دا غیر د خپل یو رجحانات خپل یو کلچر دی خپل یو ترتیب دی. الان پښتونخوا وطن کې مثال د پارټۍ وجود یا د پارټۍ سیاست یا د پارټۍ نظریات دا په ډېر لوی محنت باندې پولیس خبر رسیو دي. نو ظاهر خبره ده د ځینې کورنیانو یا د ځینې اشخاصو په هغه کې خپل رول پاتې شوی دی او
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بېلېدل او نورو ګوندونو ته تګ د جمهوریت لپاره د زهرو معنا لري.
جمهوریت لپاره خدا بالکل زهر دی. په کار خدا ده چې سیاسي وفاداریان هیڅوک بدل نه کړي د چا سره چې تعلق دی که د هغې فیصله ومني او زمونږ په جماعت کې همدغه تربیت کېږي چې سړي ته وویل شي چې ودرېږه نو هغه ولاړې چې وویل شي کېنه نو هغه ناست او که ټیکټ ملاویږي او که نه ملاویږي د یو پروګرام دپاره او د یو مقصد دپاره په پارټۍ کې شرکت شوی او چې د چا مقصد همدغه وي چې ممبر جوړ شي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی او د سینیټر نو حقیقت کې خو هغه سیاسي مسافر دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي له ګوندونو د سیاستوالانو بېلېدل یا ایستل یا هم نورو ګوندونو ته د سیاستوالانو ورتګ رجحان د نړۍ د هرې ټولنې په جمهوري تاریخ کې لیدل شوی دی. خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په اشاره وایي یوه ستونزه دا هم ده چې هلته جمهوري تسلسل په بیا بیا مات شوی دی.
پارلماني سیاست او جمهوریت چې کوم ځای کې وده کړې ده هغه مختلفو مراحلو نه تیر شوی دی او په ابتدایي مراحلو کې دا خبرې په هر ځای کې پېښې شوې دي چې مثلا پارټۍ څومره منظمې دي نو بیا په هغې کې ادارې څنګه دي جمهوري اقدار ارزښتونه پکې څومره مضبوط دي فیصلې څومره د اهلیت په بنیاد استعداد په بنیاد کېږي نو دا سوالونه سره هره ټولنه مخامخ پاتې شوې ده. پاکستان کې هم چې جمهوریت وده کوي نو دا سوالونه راپېښېږي او بې خصوصیت سره چې دا پاکستان کې د جمهوري ارتقا یا تکامل یا وده په څلنه د پاتې شوی دی. دیکھی رحمی غزیدلې دي دیکھی شلوونه راغلي دي په دې وجه باندې دا چې هر څو شوی نو بیا د سمه شروع شوی دی نو ځکه دا مسلې لګي سیوا دي.
ل یو ګوند بل هغه ته د سیاستوالانو تګ رجحان ته افراسیاب خټک د ټولنې له اجتماعي او اقتصادي حالت هم ورګوري وای د پاکستان په کچه مقامی او بلدیاتي ادارې جوړیږي نو خلک اکثر د خپل وای او عزیزي او خیال ساتي.
اجتماعي اقتصادي جوړښت هم د سره تعلق لري. دا چې کله درمیان اکثر توصیه پیدا کی پراخشی نو هغه کې ډیر خلک سیاست تراشی برخه اخلي او خصوصا بیا د کوم وزارت او مقامی حکومتونو انتخابات وي د انتخاباتو کړو بیا د سي مقامی سطح باندې پرې جنبې دي جاتی وي سیاسي ایدولوژیګانو یا افکارو یا نظریاتو په ځای باندې عزیز والی تعلق او تړون خبرې شوې دا پکې شوا شي نو دغه کې کاندیدان او امیدواران لږ زیات
راشي او غيمن اختلافات راشي بدون لپاره مشكله وشي چاته تکرر کي يو ته يو کس ته تکرر کي د درې سالو خپکیږي چې خبرانو کې ځنې خلک ډېر نور ګوندونو ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک زیاتوي په دې کې د انتخاباتي سیاسي نظام کمزوري هم یو رول لوبولی دی. د په دې لړ کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خیبر پښتونخوا د قانون مثال ورکوي.
پاکستان کې څلور صوبو کې قوانین جوړ شوي دي، نو دا هر صوبې کې بیل بیل قانون دی. اوسني قوانینو کې نقص دی. د مثال په توګه د خیبر پښتونخوا دې کې دا راغلي دي چې کوم تور نه لاندې پوري انتخابات دي کنه، یعنی د کلو بانډو، نو هغه کې وو وایي چې انتخابات کو غیر سیاسي بنیادونو کې خو چې انتخابات ترسره شي نو درې ورځې کې درنه به منتخب شوي خلک فیصله کوي چې د کوم ګوند کې شامل دي. نو خو په سر ډول ډول باندې په لوی لاس باندې حکومتي ګوند ته شاملولو یو پروګرام جوړ شوی دی، نو دې وجه نه تر خلک ګډوډ شي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید وایي د وفاداری او بدلولو او د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزوري تر ټولو لوی لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله سیاست او جمهوریت تسلسل ته ندی پریخودل شوی.
جمهوریت میں کمزوری موجود ہے،
نہ خدا د جمہوریت کمزوری دا او نه سیاسی گوندو نظیم وار دی. بدبختانہ د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې زیاته موده په دې عمل کې تیر شو چې په کې سیاسی گوندونه نیست او نابود یا ړنګ کړل شول، ورته د کار کولو اجازه نه و. تر بندیزونو لاندې راغلل، په بیلا بیلو پلمو دا غو دفترونه نیول کېدل، د گوندونو مشران د واکمنۍ له حقه به برخه کړل شوی، کله زندانیان کړل، کله جلا وطن کړل، کله بندیس پر ولګاو، کله د احتساب په نوم وزپل. موږ اصلا په هیواد کې سیاست او سیاستوالان تړلی او تر بندیز لاندې راوستي، نو دا داسې ده لکه ویونه ته چې سم موسم برابر نه وي، هوا نه وي، اوبه نه وي، سره نه وي، نو هغه ونه وچه شي، بې طاقت شي. همداراز که د یو بوټي پاڼې په بیا بیا وشلول شي نو څنګه مړاوي کیږي. نو په پاکستان کې که سیاست په تسلسل روان وي نو سیاسي ګوندونه به هم پیاوړي شي، جمهوریت به هم قوي شي، او لیوه ګوند د سیاستوالو بل هغه ته د تګ رجحان به هم پای ته ورسي.
پرویز رشید، البته یوازې بهرني عوامل د پاکستان سیاسي ګوندونو د جوړښت او انتخاباتي سیاست کمزوري لامل نه ګڼي، بلکې زیاتوي چې په هغه هیواد کې سیاستوالان هم سیاسي ګوندونه واک ته د رسیدو لپاره کاروي. خو بیا هم د رشید پاند دا د سیاسي نظام کمزوري ده او د سیاسي ګوندونو نه.
سیاسي جماعتین جو هن ان کا ایک نظریه ہوتا ہے، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور
د سیاسي ګوندونو یو نظریه وي، اصول لري، او په هغه کې چې څوک ورګډيږي هغه ټول د اصولو پابند وي. هغوی ته دا شونې نه وي چې بل ګوند ته ورشي، ځکه چې د بل ګوند خپله نظریه او خپل اصول وي. خو دلته ګوندونه د انتخابېدو لپاره د یوې پوړۍ یا زینې په توګه کارول کېږي. دا ګوندونه د واک څوکۍ ته رسېدو لپاره کارول کېږي. هر کس ته چې پر هرې څانګې د ځالې جوړولو ځای پیدا شي هغه ورزي او هلته ځاله جوړوي. خو چې څومره لرې لاړ شو بیا به هغه ځای ته راځو. مانا دا چې دا هر څه زموږ د سیاسي نظام د کمزورۍ له کبله کېږي.
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم زیاتوي چې دا د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت او سیاستوالانو کمزوري هم ده چې د ګوند دننه نظم و ضبط نشي ساتلی.
دا سیاسي ګوندونو هم کمزوري ده چې په ځای د دې چې خپل نظم او نسق مضبوط کړي، ډیسپلین اداره کې سخت کړي، هغه هم په داسې خلکو باندې چې د هغې د ګټې امکان زیات وي پاغی باندې داو لگئی، او دا اخی پوجا پارٹی تا هم نقصان رسی، نو دا سیاسی مشران هم غلط فیصلی. یو طرف تا که دا خلق چه اغی گندون بدلئی دا اغی دا کردار نوڑی دی، نو بل طرف تا آغا سیاسی مشران چه دا سی خلق دا دی دا پارا کبلئی چه دا دی دا گات امکان زیاد تی، نو دا دی دا کردار هم سر دیر سپیزلی و سپیلی کردار نبی.
خو سینیٹر عثمان کاکر دا نظم و ضبط موضوع تا پا اشاره وای پختونخوا ملی عوامی گوند پا دیار سخت اصول لري چه هر غړی پابندی کوي.
پختونخوا ملی عوامی گوند معلوم وقتی کی خپل قومی وطنی ولسی مستقبل بنیادی کئی نہ اجتماعی کار کی مثال چلور کو گرد کرے تھے اسکول کو گرد کرے تھے روڈ جوڑو گرد کرے تھے جوڑو نہ اجتماعی کار بجلی وہ لگواڑو ٹول خود ڈیمن وہ لگواڑو ٹول وہ وادت وہ لگواڑو بولانا چترا دگر پرسانت بخیر
پاکستان روزگار مگر اگر زیادہ پارٹی اسٹرکچر پارٹی خدمت
خبر شو چتر انتخابات مخکې د سیاست والانو گندونو بدلول یا لو گندونو استل کېدل او د سیاسي گندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوي څو عملونه لري. یو خدای چې د جنوبی آسیا په کچه د ټولنو ژوند د ډیرو چان وجه ده. تر ټولو لوی وجه یې سیاست والان په پاکستان کې مسلسل فوجي کودتاګانی او د سیاسي نظام تسلسل ماتول غني. له دې سره سره سیاست والان دا هم غني چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوې دي چې د ځونو گندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی. خو سیاسي گندونه غني چې د دې ستونزو هواري یوازینی لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. ډیرو جهانونو او پتیرو خبرونو کې د سیاسيات او استادانو ویناګانو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې اوس هم د سیاسي گندونو نظریه مهمه ده او کنه. دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا له سیاست پالانو سره وسیړو. د جمهوریت خبرونه اوس پای ته رسي. په مخه مخه
جمهوریت.
د مشال پنوم
سات د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه